يا بودران يا سيدي نيمان يا زمان الدكان دي ورميجة نعمل بالأقل متعد بكيس
سلامونه د افغانستان په وخت و به جوشي د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنۍ د تزنګړې شه د زموږ همکار اسدل لودین به تاسو وړاندې کی خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانه استازي اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د هغو وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې اوسي او وسلوال یې په خوست ولایت کې اشاره ټولوي. د افغان طالبان خطاب کړ ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفان ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پلانونه جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی دا څرګندونې د پاکستان د یوه برحاله چارواکي په حیثیت نه د کړي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځینې پاکستاني چارواکو ورته ادعا وکړي او ویل دي چې ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت د پاکستان د ډول ادعا تل رد کړي او ویل دي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته راغله. یو شمېر ښځو او نجونو یو ځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې. ملالا یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې، په غزه کې نجونې تر بمباری لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. او رسې خبرنه ده چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یې دبلیو ایف پی په راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سوډان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي چې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر چې له قحطۍ څخه یو ګام لرې دی 19 میلیونه 900 زرو ته ورسېد چې د دغه هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایم، کولای سي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه پر موضوع خپل پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی کې تاسو خې انټرنیټ لري کولای سي چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسي 00 او 23 00 00 11. دوا نړیوال شمیره هم درته اعلانوم کې تاسو ورته د اړیکې واس نه لري نو لاند مسکال وکي یا لاند اړیکې ونیسي، موږ به بهتره تاسو سره اړیکې ونیسو. دا شمیرې دی 00 00 22 12 15 01. بل نړیوال شمیره دا 00 00 22 12 15 01. لانی کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم استډیو ته وصل شوې دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باسل دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لمړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل تلاسیمیا یو جنیټیکا د وینې ناروغي ده چې په شکل د ارسی انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغي ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعض سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضه قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسې کېدی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کم خونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کم خونی خو زه ډیر ډولونه لري، دا په جام ده د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا استلا تال اپنوم د سیندې میا بیا اینه پورې مربوط کیږي، یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه مشته افریقایي اوسیدونکي چې دی په هغو کې لیدل کېږي، زمنان په پاکستان او افغانستان او په دې هېوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضي مونږ وډومبای ویلي چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري، دغه وینه نشي کولای چې په کافي اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کړي. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیرې لږ زشته کیږي، او دا اډوکی د ماګزیلا چورته وي دا غټیږي، په غوښو کې تغیرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص پدې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د وسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا، او کوم ډول ډیر خطرناک دی ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لاندې وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې او ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې او ځل وینه بدله شي د وجود نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم
ډولونه زیات خو ډیر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي چې یاوې خفیف وسیږي یاوې متوسط یاوې شدید وسیږي چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویل دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه وسیږي او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي یا ودی کسالات یا یو لک بهشتیایی شپ کې پیدا کیږي او د مریض کولای شي چې نورمال ژوندګي د خپل وکی په شکل د متوسطه چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په د کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کی د وینې تطبیق ته او دلته باید وینم تطبیق شي زمنان د دې مریضانو باید په کلاکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکټرانو د خوده یو صحی مرکز د خو او دوی وخت په وخت معاینه شي د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت سره هم دی خدای یو خراب دی او حالت څرقم دی اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي او کیدلای شي چې مثلا ظرف د 2 کال 3 کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي یعنی هیموګلوبین زیات شي آیرن زیات شي وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي مثلا جګر او د تورای بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان بی اشتیایی رنگ زیر اوری او دا ډیر تاثیر نور علائم هم په دا مریضی کشته ده چې بیا دا مریضان باید چې په یو مجهز د وینې په مرکز کې یعنی هیماتولوژي سرویس کې باید تداوی شي او د دوی تعقیب شي او کله که بیا وینه په بدن کې زیاتیږي هغه هم باید معالجه وشي نو دا اشکال چې دی ډیر عام دی
بله او کورودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو حتمان پښتنه لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استډیو سره وصل دي سره به خبري وکستړي مشي ازادي رادیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري
خدا پات دی مان قبل که محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبای اسدلحدا کلمه د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسیمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسیمیا باندې اختوي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکله ده لامه خوشاله کې یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دلته ولاد از موږ کوم دی کې ما اکثره انسانان چې په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثره دغه ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي ده د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخي نو ډاکټران دوی توای چې مثال دا مستوای چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی انور کې مثال د خبرې داسې کوم غلنه ور پخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کې نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلی هغه د مالی نه ورته سره کوي د وینې د کمبود لپاره ډاکټران وي دا ډېر ښه شی دی. نو هغه داسې مریضان ستا محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم اومه رقم وي هغه د دغه مریض زړه باندې راپورته کېږي. نو که چیرې داسې دا د امیدا مال یا داسې دغه وینه سره سي ډېره سره سي ایا مثال د خبرې تاوان خو به نه کوي هغه سې ګټه ورته کوي لکه هغه اومه نه. او بل پوښتنه مې دا وه ځینې محترم اسدالله لودین صاحب چې یو دغه ماشومان په دغه باندې اخته د وینې په کمبود باندې اوس خونه اکثره تاسو بهتره معلومات ستاسو په سارامو د کوکې داسې کسان ستاسو روغتیایي مرکزو ته لاسرسی نه لري. نو که چیرې داسې په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه غټ نارینه کسان یا ښځینه چې د وینې د کمبود سره مخامخ وي نور بغیر د دمیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای په کوي داسې نور شی ستاسو مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا وینې ول پورا کې دغه دوه پوښتنې کړه ډاکټر صاحب محترم راځي جواب کړي ډیر خوشاله سم لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت وسې دواړه پښتنې مو پزړه پورې وي او روسه با ډاکټر سی برت جواب ورکړي راځي چې یو بل وروډونکو هم را وخلو د سره به خبري وکستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادې رادیو ناوړي مهرباني وکړئ د غوړیدونکو واتس اپ نوصل د خبري وکي تاسو غاګ موږ لرو مهرباني خا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړي کې روخنه شولم هم ونه سو کولای چې د دغه اوریدونکو غاګ واور اوریدونکو ککله واتس اپ ته اړي کني سي نو هڅه وکي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ واور او د نور اوریدونکو مخه هم ونه نیسو ځکه ک تاسو اړي کني سي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړي کوي سي پرال اتل سي بړي کني ولي ول هلمن ډاکټر سپت بنوبات ورکو چې د اتل سي پښتنې جواب کی بیا بنور اوریدونکو سره مختزو ډاکټر سپ اتل سي دوا پښتنې درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني سي وای اتل سپ
نو اتل سپ ته زه هم سلامونه وړاندې کوم دو ډیر ښه پښتنې وکړې خو دغه وینه چې دوی په د کمخونه ماشومانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مزره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کو حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن دیفیشنسی یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال همریز خونریزی ولري یا بل طریق وسیږي هغو کې بیا دا معضله وجود نه لري کولی شي چې دې مریضانو ته هغه وینه ورکړي.
هو هدف دغه یې نه به وي ډاکټر صاحب دغه ځیګر
یې نه منظور یې دغه ځیګر دی
ځیګر وو ځیګر ځکه وینه خو
ځیګر ورکولای شي اما د وینې ورکول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی یې نه اندغه جګر ته فکر کوي
وو یې نه اندغه جګر ته وي بالکل نه دغه جګر ورکول د ډاکټر سیف تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري او تم zarar هم لري هغه د پوره باید ورنه کړشي.
بله او د دوم پښتنه پاړه باندې چې وای نور څه وکو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې هم دغه له ناروغانو سره مرسته کوي په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي هغه کسان چې په تلاسمیا یا په مجموع کې په کم خونې اخته دي غول لپاره وای د مال لین نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي. البته د یینې په اړه تاسو یادونه وکړه چې یانه یازیګر د تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي ممکن نور کسان چې په کم خونې اخته دي یا هم د وینې وسپنې کم د غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسمیا شته ناروغان ځنګړې پاملرنه ته او ځنګړې درملنه ته اړتیا لري.
بله بله روزو د موضوع ته چې د کور مراقبت وي مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت کوي او سره کم دغه ساتنه کوي دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویټامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډیر مراعات شي، یعنی لاسونه مخ کې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسی، په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډیر ټیټ، دوی معروض په مکروبونو وسیږي. زمنان د مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیری هیپاتایټس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې په نوم کوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دا خو دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضي عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم زاینه ماړی کني ولې او تاسو د تلاسیمیا پاړه باندې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعليكم السلام. اسد الله وجل صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درسره.
ها اسامه له کجکی نه ستړي مشي اسامه صاحب مهرباني.
ځان د توال چې مال د ډاکټر صاحب څخه درسره ده چې مال زما پدوی نکیر پدوی کی ډیر نکیر او پجم کی لا دسکان کا مخ نکیر وسته منه چی شروع وس لا ډیر وخت نکیر چې نکیر او پدوی کوم به خطا ته بیا نه چاو دا څو کوم بیا پدوی نی بیا ماتی او دا څو کوم به خیم په تکلیف کې به خدا سي او سر پازاد نه چې دا څو کوم سره.
ها اوسامه سپتا سوال ته خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حالت ډاکټر صاحبان سره غیدلې چې لامل درته ویلې وي؟
نه خل ډاکټران ته خدای ته د نه دولتي کلینیک او د ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره تر تر وې کڅنګ بارول چې صفه زخمې ده واسلینګ ور واچو مال یا خو د یو ار خپل د ګرمۍ د لاسه ده من تازه ویني کې رمال خو تاغه تر ژمي کې پاغه یخ کې سار وخت چې افداس قوم چې لاسي چې سړی د یخ د لات لاسونو نه سل ته ولاغه واکې لازم تازه ویني ستنه دا د ګرمۍ د لات نه د بارول چې پازه یې خراب ده خو سم د وایره نه څنګه نه تر ته ول
او سلامات سي راډیو ووري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي. حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايس در سره مرسته وکي. بل اوریدون کې راخلو د سره به خبري وکړ ستړي مشي تاسو آزاد رادیو ته غواګي.
خیر ضرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی
ډیر مننه. ټول خو تاسو کوم ځای ناړي کني ولي او تاسو د تلاسیمیا پاړه څه پختنه لري؟
د علمن نه میاړي کني ولي د ډاکټر صاحب نو پښتنه لرم.
مهرباني.
ماول زموږ د ملګری ستونه دی بس نور چار څه دوام پکړی دی ګر سره تاثیر نه پر لري د پستونې کې بس یو دار کم دی کلاغه یو میدا ګرمه کې دانی چې پر اپورته سوي دی یعنی ایس رقم ګر سره نه وډم نسته راولای.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو عامه یا همشایي ناروغي ده. ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه ډیره خیر وسې.
سلامات اوسې. کور ودان خیر وسې چې اړیکه مونږ ولې د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینټیکی ناروغیو له ډلې یو شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. خا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړي کني ولې و بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن
اوسامه
اوریدونکو له هلمند وو.
بله اوسامه ورور ته زام خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري د پوزې کې خو مونږ تاسو پوېږو چې یو پرده د په نوم د مخاطیق شاور توایي هغه په هم په ګرمۍ کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله د سه آلوده په مکروبونو وسیږي نو هغه مخاطیق شاو کله کله تخریب کیږي یا زیانمن کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دي یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د مورور ته دا توصیه ده ک غوړی چې مثلا د سړی هوا نه او د ډیر ګرمه هوا نه ځان محافظه کی دا ک پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمه او سرد هوا سره او همچنان د آلوده هوا د میکروبونو جلوګیری هم وشي او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی هغه غوړ کی په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې په بازار کې نه لاس روپۍ قیمت لري هغه ملم واخلي هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې وري پرې غوړه کوي انشاءالله چې د خونریزي جلوګیری کیږي او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل فشار وګوري کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري بعضې مریضان دي چې هغو دوی زر زر خون بینې کیږي هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري او که چیرې خپله ښه پوهیږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خونریزی کیږي نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي پوزه کې غوړ کی انشاءالله ماسک استعمال کی د پوزه به ښه شي خونریزی به ودرول شي او دویم پوښتنه کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې داسې سپینې نقطې دي نه پوهیږم کسرې نقطې دي سره پام دي او د مشکلات قرطولو یا د وبڅکلو یا چای څکلو لري نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري هغه به ورته سمه توصیه وکړي او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي دا ورور باید چې ډیر غوړ ونه خوري ډیر خواږه شیان ونه خوري ډیر ساړه شیان ونه خوري او ډیر داغ ونه خوري او ډیر تند تیز ونه خوري دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونی تازه وسیږي او یا کوشي کولای ک پاک اصل پیدا کی یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې البته دا اوبو کې اصل او چول اجازه نشته په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګټ کی او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي هم ستونی تازه کیږي دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري قرط کې درد یې ورکیږي
کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات اوسې په دې لاره چې د اوریدونکو د سپارښتنې اوریدلې وی او په دې باندې عمل وکي او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو مهرباني وکړئ ستړي مشه د ډاکټر سلام ته منې پروګرام
سلام تاسو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام ملمنو ته
علیکم السلام مهرباني
ډاکټر سره مدا پوښتنه ده چې چه دې درس کما دا خو سه د ورځې بری سلور ترموز چې اس کما دا خو به مونږ ته نقص نه کوي
دغه پښتنه ده نو سوال نه غواړم ها کور ودان سلامات اوسې د غوړیدونکو د چای پاړه پښتنه درلودله ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وای چای خو بس نقص نه کوي د ورځې دوه درې ترموز چې کم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دي او د عادت داسې دي چې کله ناکله ډیریږي څوای دی اوریدونکو چې ډاکټر صاحب لاند ذکر کولای په سره ډیر پختر اړخ نه لري
bale دی ورور تازه وای ما چې هغه مقوله د عربی لري چې وای کول او اشرب ولا تصرف د هیڅ په خوړلو کې باید اسراف نه شي که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم zarar لري او چای کوم صحیح شای نه دی خو چون مونږ تاسو عرف دی کلچر دی زه خپل عام استفاده کوم خو شین چای نه دی استفاده وکي او ورور دې ډیر چای نچ کی د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیر وچ کی اوبه دی وې شي بیرته دې پری دی چې شیرګار ماشي تاودو بوچکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري فایده لري ډیر اخی اوبه دې نچ کی چې هغه وجود ته ډیر zarar لري خصوصا معده ته کولمو ته او سر دردی پیدا کوي نو ورور دې د چای په واس کې زما مشوره مانی خالی اوبه دی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جاس مخنیوای کوي، یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډېر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ مانس کې چای وچ کی، هغه دغه جاس د اوسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي، دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډېر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي، د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور ته هم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی او چای د تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړی خیرات ده ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړئ.
و ډیره مننه ورور کوم زاین ماړی کني ولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لری؟
له بغلان مې اډی کني ولې عبدالرحمن خبرې کومه، مایب خبرې کومه، دغه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بادي مثال بعض کسان مثلا ډیر چای چکی او به وبې اخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل زیا سره زیات نه پارتي دی چای ډیر زیات چکی او ډوړې سره یا مثال او بعض وبو بد تاثیر پکې د خبرنه مثال زکه چې چای پیله چای چکی او زکه داس تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درو رمګه موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوي چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلوم دي؟
نو سدا کسان چې باندې د شي کسان چې ویني مثال کمی یا د نورو کسان چې ویني زیات پی هغه ته مثال وینه ورکول وینه ورکی او وینه ورکول وینه باید ورکی.
ښه سلامات سید غوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو ډاکټر صاحب زکه د خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبره وو د چای د وبو پاړه باندې پښتنه درلو د فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و. خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ورسره وبو څکی کې څوک وبو څکی هم حاله ورسره چای څکی نقص شي ده پرال په دیل چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستي ورته یو څه جواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته یو څه وایي. بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار وړي له ماشومان سره دی، کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي، لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي؟ حتما به پات کیږي هغه خفیفه بڼه او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره؟
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خړل وجود ته zarar لري، خصوصا ورسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یا د 200 ورسته ک لګ چای وچ کی هغه بهتري ک ډیر زر د ډوډۍ شاته سړای چای چ کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکی او بهونه دی استفاده وکي، کلک وچ کی خیر دی zarar نه لري، اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ بعد چای و نه چکی ځکه جاس د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سره کار لري، د لویانو سره هم سره کار لري. څنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کېدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپږمه هفته د حیات کې اوسېږي هم تلاسیمیا تشخیص کېدلی شي. خو بورسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه کم کیږي، اشتیای خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې داس خاصف شي رنگ یا زیړ وخوند شي او بل مخته چې وګوري دا د مخاډو کې پلن شي پوزای پلان شي نو دغه کله چې د علائم لیدل کیږي او دا بیشتیایو ادم علاقه او رشد نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نخلی ښه رشد کوي قد نه کیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلسیم یا ماجور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر پګوته کیږي او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 55 شپېته کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولای شي. حتی که تاسې خبر وسیږي دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتا بچان دی دا هم تلسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیف وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفه که چیرې دوه جینا یا د دوه نه زیات درې څلور جینا متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خون لري د دوی د وینې ټستونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 15-20 کاله هم عمر
وکړي. بله ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه و که هغه بڼو باندې هم تم شو چې څو بڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکله نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغیز کوي، نظر دی ته چې یو یا مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حمل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغو ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه وروسته به دوی کوای شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی، چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري، چې زنجیرونه دوه زنجیره د الفا اوسیږي، دوه د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تاکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تاکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مرتا دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جنټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جنټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخي د فعالیت او لویږي نو هم دغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي اصلا دا داسې کم خونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکی وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن د کم خونه کېږي دا په اثر د اندغه کرویه چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کرویه د وینې د سره کرویه تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه لري جوړته انیزوسایتوز او پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی بلد. نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي او هم دغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویه د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي وخت چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارګانونه ورسره متضرر کیږي بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي د بیا په جی په دا وینه چې ورته رومبه ورور موږ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب وکړو دلته دا ارګانونه غټیږي چې ورته هیوج هپاتوسپلینو میګالی وایي مریض ته چې وګوري او لویه غټه خېټه لري او چې کله په خېټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جس کوي او سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا دیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی وبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خراب مریضی ده
و ډاکټر صاحب په دې ورسته یو نه کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په امده اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلواله طبي پلوه ویل کیږي چې دغه د نږدې قارب نکاح هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي باندې اخته شي د تبابات علم په دې برخه کې څه وایي ځکه تاسو خو ډیر سکلنه تجربه لري شاو خو په ساته تفل کې آیا دا سینمونی ډیر دی تلاسمیا په حکومت ماشومان کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شي
بالکل دا خبره دقیقه ده تب تبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دا څوک چې خون شریک دی یعنی وینه ورسره شریک ده مثلا کاکا لوری ماما لوری خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی دوی سره باید چې واده و نکی واده باید د بیگانه خلکو سره وکی تڅو چې ان همدغه د وینې زیاتره مرزونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرزونه دی چې هغه آرچ فاکتورونه دی آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړی تولد کیږي نه آرچ منفی منظور می ده دغه مریضیان دی چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی ځکه اسلامي توګه هم شریعت کې من دغه ویلی دی چې تاسو واده کوي کوشش کوي چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکی و نه لري باید قرابت وکړي او واده وکړي. دا واقعا معقوله خبره ده چې ته به ثابت کړی دا او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم، لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیږو چې له بده مرغه له ډیرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم شته او کنه یوازې همدغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط نما هغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي د ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې لومړی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوګیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي، یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټسټونه وکړو، هغه ټسټونه چې ډیر زیات مهم دی، هغه مثلا سترګو دی، د غوږونو دی، مثلا ایکاګي یا ګراف د قلب اخیستل دی چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو ده چې هغه باید هم صورت ونیسي. نور که مثلا یو ډیفورمیټي یا سوی اشکال د هډوکو اوسیږي، هغه باید اورتوپیدي د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلی و باید فولیک اسید دی، په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسبه اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي، یعنی په اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي، چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري، نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظما کنترول کړو او مریض ته چې دته شیلی ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي، چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي، چې 40 ملیګرام په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا 2 ساعت بعد ورکول کیږي، هغه په شکل د پمپاج ورکول کیږي، اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوې دي چې په نوم د دیفری پرون په نوم باندې یادیږي، چې 15 ملیګرام روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي. مثلا بل دیفیرو زیرکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د دیفیروکزامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار روینه ورکو یا دغه شیلیتنګ تراپی یا شیلیتنګ اجنټ مریضانو ته ورکو، د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي، د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي.
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نسی اوس هم کولای شي چاړي کوي نسی د خبرونه لګي شي به پاتې دي. دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا هم مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله، دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخه واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ، تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه، نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به تاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ، ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم، د تماس شمیره د 00 22 12 15 40 بل شمیره د 00 22 12 15 40 اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ، دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شی به پاتې دي، ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي، بحث به ورورو سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای شي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرول کېدلی شي لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې ناروغۍ غوندې، که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای شي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 50 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډیر ښه کتاب اشاره وکړه. که چیرې تلاسمیا ډیره شدیده اوسیږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% د مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کې، حتی 80% کولای شي چې په 10 کلو پورې ژوند کې، 40% کولای شي چې 50 کلنۍ پورې ژوند کې، او 50% خلک کولای شي چې 50 کلنۍ پورې زندگی وکړي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې د جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورکړي په دې لکه غاګې و ورستلې مشهې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشهې.
شکرا.
او مهرباني وکړئ ازادۍ رادیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګې تاسو.
کمزوری واقع بےخی دینا صاحب دیتا پیسے بادہ نہ کری
نو دا لایټ ټاکه د لاندې نری لنګي کې دی دغه څو کې یو ونی سم په خپل باندې داس معلومي کې لکه سپیږی دې سره ګونته او نور بدنس وستو کې سی لکه ځوان سړي دا معلومي نو نو دا پټنه لرم او یو کوم خو نه کم اندازه لرم چې څو کې دی دا سترانو چې یو کوم خو نه کم اندازه لري ډیر نه لري دې ته ضرورت نه لري چې ته وینې ول دې او دوائی سر بدی سر نفیسی اور آغا سر بردانا دا کلی او دو مودا خبر آزا جنی داشت زوانانو دیلی نکم خلی پا بنده آغا خلق خوخ خلی زوانو خوخ خشن خوخ کوارد زورو زوانو وای مگا مریض زورو سوک میره وای دا مریض مادا خورو دا وای دا زینا کمی دی آغا زوانو زینا پر تو اکتو که بدلوالا نیاستو که
ښه یعنی ظاهر څومره رول لري کله ناکله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي دا پوښتنه هم په ځای ده تاسو خپل عمر په اړه ونه ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نسته او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلی وي تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر
خاطر وسلام ماشاء الله ځوان یې مننه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب د اوریدون کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي می نری دی داسې ښکاری لکه ډیر عمر می وچ خوړلې وي او د غراز ک شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویل رمه څورته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کې یاد غتلاسمیا زکه یو دیو ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خپغه ډاک معلومه ده
دا خو ورور خو ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نریشوي دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نه کچره اول په غوخه خو او وس بنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري ورور باید چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر دا کې ډاکټر او تویل دی چې ور دونه کم خون نه چې وینا واخله نو اتمان کم خونه دی ا دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خلې د لارې مستعزرات ټابليټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکی په څنګه کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید د ورو ته توصیه کی ځکه کم خونی داسې و ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفی اغیز لري باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي مثلا په قلب ته ضرر رسېږي غټیږي دماغ خرابیږي حافظه خرابیږي مثلا اشتیا خرابیږي نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیا خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي تابان چې کم خونه شه چیرای زیړه کیږي یا خاصفه کیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي نو ورور ته زدا مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی باید هغه غذاګان چې هغه کې پوره اندازه وسپنه و سیگی هغه نه استفاده وکي مثلا شنه صابر ډیر استفاده وکي
بله
کدا یی نه وخوري غوښه نه واګه یو د شانو نه استفاده وکي دا به ورته زوایم په ګټه و سیگی خو په څنګه د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او دا چې په درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډیر ډنګ ارشوای دی کیدای شي چې کوم ورتوپیدی مشکل ولري باید ورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړی ده او موږ په ارزښت نه پوهیږو خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا به الله ناری وهو نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي او پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي چون سن دونه ډیر جګ نه دی
کوم سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومان کې د تلاسمیا کچا راکم شي
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضۍ نه خو اصلا امکان نه لري اما کچېره څوک تلاسیمی مریضی ولری نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي یا که ښځه وسي مخکې د دنه چې حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالج ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکړي او د هغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آګاهي پیدا نه کړي او حمل واخلي کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسي هم په ښځې کې په دواړو کې که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمي هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان یې په شدید تلاسیمي باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خپرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خپرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.